د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو ته د لسو بجو په دې خبرونه کې ستړي مشبایم هرکلی مکو. د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو بیل بیل رپورټونه وړاندې کوو. په اخره کې به تاسو ونیزه خبرونه د سولې پر لور هم اوریدلی شئ. دا غي مخکې تاسو ته بیل بیل رپورټونه مطبوعاتي کتنی او خبرونه زموږ د دې غړې برخه دي. د دې سات په سر کې به له ګلایا څخه د دې خبرونه وو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د عمرو شمیره 8 ته رسیدلې ده. افغان ولسمشر په طالبانو غږ کړی چې په سیاسي بهیر کې شامل شي او د روس لپاره د امریکا نوی سفیر وای غواړي له ماسکو سره اړیکې ښې کړي. اوس د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د عمرو شو کسانو شمیره 8 ته رسیدلې ده او تر 2500 پورې کسانو د ډینګي ټیسټونه شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د ډینګي ناروغۍ مخنیوي پروګرام مشره ډاکټر شاهین افریدی په مشال اړتیا ویل چې تر 10000 پورې کسانو کې د ډینګي ناروغۍ تصدیق شوي دي او په دې کې تر 10000 پورې کسان له هسپتالونو فارغ کړل شوي دي. چارواکي وایي دی کوشش کوي چې د سپرې په کولو او د عامه پوهاوي په زیاتولو سره د ډینګي وایرس خوروونکي ماشی مخونی سي. په پیښور کې د تاکال سیمه د ډینګي وایرس تر ټولو زیات اغیزمنه کړې وه. د سیمې خلکو په وار وار له حکومت غوښتنه کړې چې د ډینګي ناروغي مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. پرون پټان کې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک ویلي دي چې د واڼه زری پارک ته د چلغوزي راوړل د خلکو په ګټه دي او نو ځکه باید فصلونه او میوه له همدې ځای خرڅ شي. نوموړي پټان کې د فرنټیر کور کرنل محمود علي سره شریک خبري کانفرنس په داسې حال کې کړی چې د سیمې اوسیدونکو او د پولیټیکل انتظامی ترمنځ واڼه زری پارک ته د چلغوزو ور وړلو پر سر لانجه راپورته شوې ده. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک په دې اړه ویل
چې دا کوم دا شور او شراباج را شوی دی. دا اخلق ا دې ورستو دي چې دا غي جوړ کړی دي او دا سه غلط کنسپټ خلکو ته ور کړی دي. خدا نه خواسته چې حکومت دې تاسو دا پاینر سيدي دا تاسو نه په زبردستۍ اخلي. حکومت ا دې نه نه ریټ ورته مقرره وي او نه په زبردستۍ ور نه اخلي.
خدا چلغوزو مالکانو په دې رسو کې احتجاجونه کړی او وای چې دوی ته اجازه ورکړ شي چې هر ځای غواړي هل تخپل چلغوزي خرڅ کړي. دا پاکستان بارونو چارو وزارت وای د چین سره اقتصادي راهداري پروژه د ټولو سیمې د پرمختګ لپاره ده. د وزارت مرزګر خبرونو ته لګلې یوې خبرپاڼې کې زیاته کړي چې دا پروژه د پرمختیا او خلکو ترمنځ د تړون لپاره ضروری ده. دا بیان تر اخیر سورغلي چې د رپورټونو تر مخه د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس تیر ونی د کانګرس د اوریدنې پر مهال ویلي بو چې د پاکستان او چین اقتصادي پروژې ځینې لارې له متنازع سیمې تیریږي. هغه په دې اړه وضاحت نه دی کړی خو پاکستانی مطبوعاتو لیکلي چې د هغه هدف د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وو. خو بارونو چارو وزارت ویلي چې نړیواله ټولنه دی باید په جمو کشمیر کې د هندي ځواکونو د بشري حقوقو په سرغړونو وغږیږي. هند د جمو کشمیر مسله داخلي موضوع بولي، د بشري حقوقو له سرغړونو انکار کوي او پر پاکستان تور پوری کوي چې هغلته د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې په سیاسي بهیر کې شامل شي. نوموړي دا وړاندیز پرون په قندهار هوایي ډګر کې په هغه دستور کې کړی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن دوه فوزي بلک هاک هلیکاپټري ولسمشر غنی ته وسپارلې. په دې موقع ولسمشر غنی ویل
که طالبان په دې فکر کې وو چې اسلامي جمهوریت به مات کی یا ملي اردو او ملي پولیس او ملي امنیت به مات کی، دا خام فکر دی لسر نو باس جنگ بس وینه بس که موک بنده تپه گاخونه با مات اما لاره دی سیاسی حل لار.
پدې موقع جنرال جان نیکلسن په خپل وینا کې د افغانستان ګاونډي هوادونو باندې غږ وکړ چې هغه هیواد کې امن راوستلو لپاره خپل رول ولوبوي. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. د روس لپاره د امریکا نوی سفیر وایي چې د اوکرين بشپړ خودمختاري بیرته بحالول به د ماسکو سره په معاملاتو کې تر ټولو مهمه وي. د اوټا بخوانی گورنر جان هانټسمن په داسې حال کې خپل دنده سنبالوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نوموړي پرون په سالټ لیک کې په وینا کې ویل غواړي روس سره اړیکې ښې کړي خو ټینګار یې وکړ چې لومړی ګام به ماسکو ته د خپل نړیوال پیژندل شوي سرحدونو دننه د اوکرين کنټرول نه راستنېدل وي. ماسکو په 2014 کال کې د اوکرين کرایمیا سیمه خپل ځان سره شامل کړه او په ختیز اوکرين کې د بیلتون غوښتنو ملاتړ کوي چې له هغه مودې راهیسې په جنگ کې تر لس زرو نه زیات کسان وژل شوي دي. امریکا او یورپین یونین په دې لړ کې په روس بندیزونه هم لګولي دي. د کریملین د سیاسي مخالف الکسی ناولنی زرګونو پلویانو پرون په ټول هیواد کې مظاهره وکړه. دا مظاهره په داسې حال کې شوه چې پرون د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15 مکلیزه هم وه. پولیسو په ټول هیواد کې په سوونو مظاهره کوونکي نیولې دي. په دې کې د ولادیمیر پوتین کورنۍ ښار سن پیټرزبرګ کې هم کسان نیول شوي دي. په اوسنیو مظاهرو کې د پولیسو رویه سخت نه وه. د مارچ او جون میاشت کې هم دغه شان مظاهرو کې د پولیسو لخوا تشدد شوی وو او په زرګونو کسان نیول شوي ول. الکسی ناولنی پلویانو د ماسکو په ګډون یو شمیر نورو ښارونو لارو کوڅو ته راوتلي ول. دوی غوښتنه کوله چې ناولنی ته د 2013 کال ولسمشر انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې اوس مهال به بیت المقدس د امریکا سفارتخانه وړلو ژمنه عملي نکړي. نوموړي په دې مرکه کې له ایران سره د اټمي معاهده په اړه د خپل پلان له واضح کولو هم ډډه کړې. پرون د پخواني ریپبلیکن ګورنر مایک هاکبی ټلویزیون پروګرام کې ولسمشر ویل بیت المقدس ته د امریکایي سفارتخانه معاملې تر هغه پورې پر مخ نه بوزي تر څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې تړون لپاره بل هڅه ونی شي. نو موډل په دې اړه نږدې راتلونکي کې حتمی پریکړې امکان نشته. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ اشخړه کې تر ټولو حساسه موضوع د بیت المقدس حیثیت دی. دا تر دې مهال د مشال رډیو خبرونه.
اور زموږ تاسو مشال ریډیو ته غوږی ل ګل سخم د دې خبرونو ورول په دې غړې کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل ورو. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغي څخه د مړو شو کسانو شمیر زیات شوی دی. د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي غواړي پوز د صوبو له هغه ځای ووزي چې امنیت پکې بحال شوی. خو یو څېړونکی وایي
عمران خان دې خبرې ته زه ډېر زیات په سنجیدګۍ سره نه ګورم چې دا به ډېره زیاته سپینې سوغستی شي په دې باندې خوبینه چې کوم بیا غیر موافق لاړ شي.
افغان او امریکایي چارواکو پر طالبانو غږ کړی چې د نورو هیوادونو د ګټو لپاره دی د افغانانو له وژلو لاس واخلي.
Stop fighting on behalf of the neighbors of Afghanistan.
او د سولې پر لور خبرونه کې به وره چې د سیمې امنیت لپاره څه کول پکار دي.
د پلان د تطبیقولو لپاره د یو هیواد ته ضرورت ده چې هغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. هیله ده چې تاسو راسره تر پایه اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غږی په مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ خبرونه تاسو ته هم دا وسوړند کیږي تاسو اوریدئ شئ. رومبی رپورټ ته باور شو په خبر پښتونخوا کې د ډینګي له ناروغي څخه د مړو شو کسانو شمیر زیات شوی دی. دلته هسپتالونو یا روغتونونو ته لا هم ډیر خلک د دې ناروغي ټیسټونو لپاره ورځي. چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د ماشو د سپری په کولو سره او د صفائی په کمپاینونو په چلولو سره د ډینګي وایرس مخه ونیسي. خو دا هم زیاتوي چې خلک باید ورسره په دې کار کې برسه وکړي. شبیر احمد جان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
خیبر پښتونخوا کې د ډینګي رز معلومات ورکولو د سیاحت محکمې د صوبایي ادارې تازه شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې د ډینګي رز د وجې د مړو شمیره 8 رسیدلې ده. د پېښور بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي دغه درې کسان پرون د دغې رز نه مړه شوي دي او هم پرون نورو 300 زیاتو کسانو کې د ډینګي وایرس پخلی شوی دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې تر دې دمه په ټولو صوبه کې د 2000 زیاتو کسانو ټیسټونه کړي دي چې پکې د 1500 سیوا کسانو کې ډینګي وایرس پخلی شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې صوبایي د صحت محکمې لخوا د ډینګي مرض لپاره جوړ شوی سانګې او د پبلک هیلت محکمې مشره ډاکټر شاهین اپریده په خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه د ډینګي ماشینه د اغزمنو د شمیرې په حق له مشال لیډو ته وایي
تقریبا 62000 کسانو کې موږ ټیسټ کړی دی. په هغه کې 13000 کسانو کې د دې ٹھیک شوه ده او څه تقریبا 10000 کسان دی وخت د اسپیټالونو نه الحمدلله خیر خیریت سره ډیسچارج شوی دی او په فل کورونو کې صحت یاب دی
بل خو د پیښور تاکال او ګرچا پیر سیمو اوسیدونکو سور جوړان دي په پیښور کې د حکومت لخوا د ډنګي ماشي د مخنیوي په ضد اوچت کړی شوی حکومتي ګامونو په ضد احتجاج کړو او دغه ګامونه ناکافي بللې وو ولې ډاکټر شاهین د دې په جواب کې وایي
نو زمنګ اکل او زمنګ معلومات چې سوي هغه مطابق تقریبا مکمل اګامونه شوې دي نو هغه ما عمده ته په سرونم کړه او اوس بیا کوم چې دا غوي په ذهن کې د څه کوم شې ده چې کوم مونږ نه ده کړه کې دې شي چې دا غوي په ذهن کې څه ده خبره ای چې کوم هغه غواړي چې وشي او مونږ دا غوي خو چې ساينسي تور باندې څه څه پکار دی ټول مونږ کړی
د صحت محکمې چارواکي او طبي ماهران د ولس نه بیا بیا غوښتنه او پیلونه کوي چې خپل ګیر چاپیره ولاړې پاکې اوبه هم نه پرېږدي بل دا چې د ماښام او سهار وخت کې پخپل او ماشومانو ته هم داسې جامعګانې اچوي چې لاسونه پښې ښکاره نه وي ځکه چې د دوی په وینا د ولسي مرستو بغیر دوی په دې رنځ باندې قابو نشي موندلې شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته دي د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل چنغوزی حکومتي زری پارک ته لوړلو او پاکولو بغیر د ملک نورو برخو ته د خرڅ لپاره ویسي ځایي چارواکي په داسې حال کې دا خبره کوي چې د واڼه خلکو له څه مودې راهیسې د احتجاجونو او غونډو له لارې ویلي چې زری پارک د چنغوزو خرڅلاو او سوداګري محدوده کړي نو ځکه د حکومت آزاد کاروبار ته بریدي خو پولیټیکل انتظامیه بل خو وايي د غزری پارک ټول ملک د زمي وو او فصلونو رسول لپاره جوړ کړي نه پکار د شي خلک له دې ګټه واخلي د نړۍ د سیلاب مسعود رپورټر
پرون د هفته پورس پټنګ شه حکومتي موقف وځ کولو په غرض د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خاطر او د فرنټیر کور کرنل محبوب علي د خبري اعلانو سره د خبرو اترو په دوران کې جوتا کړه چې دا زری پارک ته د زنغوزو راوړل سراسر د زنغوزو د تاجرانو او قبایلانو په ګټه تمامېږي نه چې د هغه په تاوان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام خټک ویایي
ا دې کانسپټ چې کله کنسیو شو د اګریکلچر پار اغه نه پس مونږه الاس نه زیاته جرګې د کوم سره په دې حواله سره کړې دي چې ډېر کم خلک داسې وي چې هغه دې نه بینیفیټ حاصلوي چې دا ان پروسس دې نه یوسي ا پاکستان نور مارکیټ ته یا بار مارکیټ ته یوسي ډېر کم تعداد کې 8 ٹریڈرز به چیتہ فائدہ حاصل کړي چې دا کوم دا شور او شراباج را شوه دي دا اخلق دې ورستو دي چې دا غي جوړ کړی دي او دا سه غلط کنسپټ خلکو ته ور کړی شي او دا نه خاصه چې حکومت دې تاسو دا پاینر سیدی دا تاسو نه په زبردستۍ اخلي حکومت دې نه ریټ ورته مقرروي او نه په زبردستۍ ور نه اخلي
پولیټیکل ایجنټ دا ها زیاته کړه چې تا جرون ځن غوزی زری پارک تر رسوي په پارک شه باد په خولو په کولو نه د ورسته د دوی مرزي وی چال تا کې مت وصول کی لایي په خپل د ملک نورو منډیانو تا یو شي
دا نه پس وداوت going into agriculture park wana trakuna hukumat nai lawkawi
the frontier corps colonel mabub ali wowel che de amniyati forces pawasata dalta che de tarakai khushalai kum karuna shawil ya keji aga de makhsoos ghato kasano de para na balki de waziristan de qabailano de khair shagade de para di o wi ba
da sahulat che kalam joro no padi ke de khalq khadshat da un kada bahar na to karobar na razi لوکل خلک به مونږ کاروبار د نه پرېږدي ولې چې لوکل یو څو کاروباریان چې کوم ټایکون دي یا غټ غټ خلک دي هغوی په دې هر څه قبضه چولې ده لہذا مونږ یو ایشورټي ورکړې وه چې دلته چې چوم پیسې انویسټ کړي
اغلب سیکیورٹی ورکول زمون دی اوتی دا دیر پارا کی دا پروجیکٹ او چلے گی
دا دے ہن یادا وچ دا دے مطبوعاتی غونڈ نا اول پوانکش دے زن غزو تا جرانو او دے غوی سنگشتی کا بالیانو پہ احتجاجونو او مظاہروک شے بار بار غشتنا کڑے دا چھ سرکار دے دوی خپلا مرضی تا پریش دی چھ دے زن غزو آزاد تجارت وکی چھ چرتا ای زڑا غاڑی او چرتا ای فائدہ وی حلتائی ورا سوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
تاسو ستونزی
زوانو تا کرجون یو سوگی داخلی ورکو
خلق سیدیا بیروزگار دینیو
بجلی نشتا
بچی دا شپی جاری دا گرمی دا وجی
دا غریبانا تا پوس خوسوگ می
مشال شتکنا ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزی او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ری خبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې صوبایي حکومت به له هغو سیمو څخه د پوز بیرته واپس کېدو غوښتنه کوي چې په کومو علاقو کې امن پذیر شوی دی. د خبر پښتونخوا حکومت په 2013 کال کې هم د پوز د واپسۍ غوښتنه کړې وه خو څه عمل پرې نه و شوی. دا وخت د صوبې په ملاکنډ او قبایلي سیمو ته څیرمه سیمو کې پوز ځای په ځای دی او د امنیت چارې سنبالي. ګلایز په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې یوې خبری غونډې پر مهال ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو او مقامی انتظامی کارکردګي ښه شوې ده او له فوج به غوښتنه کوي چې هغه سیمونه واپس شي چې په کومو ځایونو کې امن بحال شوی دی.
فیصلہ کیا کہ وہ بات کریں گے
فیصلہ کھڑے دا چھ دا پیخبر کور کمانڈر سربا خبر کوی ہاگا پہ نظر وس حالات خشوی دا پولیسو کارکردگی خشوی دا دا خلق و اعتماد اہم بحال شوی وس وقرا غلے چھ بہاگا علاقوں کے چھ امن پرزے شوی اولسی حکومت تا امنیتی چاری وس پارل شی
نوموڑی پہ خبر کی دا خبر واضح نکڑا چھ دا فوج واپسی پہ آڑا سب پلان لری دا وقت پہ مالکنڈ ویژن کی امنیتی چاری دا فوج پلاس کی دی او مقامی انتظامی هم سره مرسته کوي. د صوبی نور برخو او په پیښور کې هم فوج او مقامی انتظامی سره په ګډه کار کوي. په پیښور کې د یو شخصي ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وای چې فوج به د عمران خان په وینا له هغه سیمونه لاړ نشي چې دوی یې غوښتنه کوي.
روایت هم مخله نه راغلی چې فوج یو علاقې نه تللی دی او دا چې غیدا غنی او وی وینا دا چې دلته لا تر اوسه پورې دومره کلارې نه دی راغلی چې موږ د دې نه لاړ شو. نو که هغه صورت یو کار بل دی یا غوی تر اوسه پورې لا هغه ځینې د په دې نظر باندې نه لیکل شي په خپل اعلان کې چې واپس لاړ شي. نو عمران خان دی خبرې ته زه ډېر زیات په سنجیدګۍ سره نه ګورم چې دا به ډېر زیات سیریس واغستې شي او په دې باندې به فوجونه چې کوم دی غیر لاکونه واپس لاړ شي.
محمود جان بابر زیاته کړه چې د صوبې په هر برخه کې د لوی پیښو پر ضد کاروایي کې د فوج مرسته اخیستل شوې ده او پولیس د دې جوګه نه دي. دوی ویل چې فوج به د واپسې فیصله په خپله کوي. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 12 فوجي چاونۍ دي. بیا شنن کې شمیم شاهد دا دریض لري چې فوج د سیاستوالانو په خوخه کار نه کوي او نه هم دغه علاقو ته د حکومت بغښتنه ورغلي دي. دا زیات کړه
زما دا خلک چې د خپل فوج خپل سیاسي پالیسي نه دا غیر تر مخه غیر سواد کم کړی دا غیر تر مخه غیر په قبایلی سیمو کې هم خپل اثر زیات کړی دی او زه فکر نه کوم چې فوج به د عمران خان خبرې د صدمره زیات اهمیت ورکړي ځکه چې دا قبایلی سیمو کې یا په سرحدي سیمو کې ته فوج خپل پالیسي د خپل
شویم شاید وای چې د سواد پولیس د دې جوګه دي چې امنیتی چارې سنبال کړي. په 2009 کال کې فوج په مالکن ډیویژن کې ځای پر ځای کړل شوی وو او په 2009 کال کې د مولا فضل الله په مشرۍ کې د طالبانو پر ضد یې لوی فوجي عملیات پیل کړي ول. فوج له هغه مودې راهیسې په هغه سیمه کې موجود دي او په کانجو کې لوی فوجي چاونې هم جوړه کړې ده.
د سولې پر لور
یو نا سب درزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې بیا ته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مرشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه تاسو موږ د دې غړي په اخر کې وړاندې کوو. هله چې را سره وو سي خوس یو رپورت په پاکستان کې د وزیر اعظم له چوکې څخه د نو شریف تل لر کېدل وروسته د احتساب په اړه مختلف بحثونه روان دي. ځینې کارپوهان وایي باید چې عدلیه او پوز هم د احتساب قومي ادارې تر اختیار لاندې راوستل شي، خو ځینې نور بدل فکر کوي چې یاد ادارې په خپل د احتساب ادارې دي ادارې لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت ګوند مسلم لیگ نون بعضې مشران غړي وایي چې ځینې سیاستوالان د حکومت او پوز ترمنځ ټکر غواړي. نور تفصیل د اسرائیل مومن په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د قانون او انصاف او وفاقي وزیر وایي حکومت چې د پوز او عدلي خلاف څه قسمه قانون نه جوړوي. زیات همې دغه څرګندونې د پیپلز پارټۍ د یو مشر غړي لخوا هغه اوړندیز ته په اشاره کړي چې وایي د احتساب په نوي قانون کې باید داسې بدلونونه وشي چې له مخې یې د پوځ او عدلي په ګډون د ټولو ادارو له چارواکو سره یو شان احتساب عمل شروع شي، خو د قانون وزیر وایي چې پر دغه وړاندیز موافقه نشي راتلی او دوی پرې خپله هم تحفظات لري. د قانون وزیر او د حکومتي ګوند نورو مشرانو مشال ډو ته پر دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې دوی څه تحفظات دي او موافقه یې پرې ولې نشي راتلی، خو په پېښور کې د قانوني او سیاسي چارو پوه شهاب خټک وایي چې د پوز لخوا د فشار له کبله حکومت په یاد قانون کې وړاندې شوي ترمیم واپس اخیستل غواړي.
یا براہ راست حکومت پاتې شوی دی د ماشاءالله په شکل کې او یا بیا بالواسطه د سیاسي حکومتونو د مختلف کارونه اخته شوي دي. اگر فشار ده نو دا ارز لرم چې د دې خطا ده چې موږ د څومره ادارې چې دي کاغذ دي دا کاغذ فوز ده کاغذ قانون ساز اداره ده پالیټیشن چې دې یو بل سره نیغ په نیغه کېني او د دنیا د مهذب ملکونو
بلخوا د حکومتي ګوند غړو له مشال سره په خبرو کې د پوز لخوا د فشار دغه تورونه رد کړل. البته د کورونا چارو وزیر احسان اقبال تیر ورځ ویلي وو چې ځینې سیاستوالان د پوز او حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ترمنځ جنگ غواړي. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار نماینده نور علم خان بیا وایي حکومت ځکه عدلیه او پوز د احتساب مرکزی ادارې تر اختیار لاندې راوستل غواړي چې له دې ادارو خپل انتقام واخلي. یاد وی چې د مسلم لیگ نون غړي تور پور کوي چې د پاکستان سپریم کورټ د پوز په وینا د دوی د ګوند مشر نو شریف د وزیر اعظم له څوکۍ لري کړ. نور علم خان وایي د احتساب مرکزی اداره دومره کمزورې ده چې د پوز او عدلیه د چارواکو احتساب نشي کولی.
او په دې حالاتو کې چې ویچ فوج او ټول چې دی په دې ادارې کې راشي نو هغه اداره په خپل دومره مضبوطه ده نه چې د دې دوه ادارو چې دی احتساب وکړي شي. دا دې اداره مضبوطه شي چې څو پورې هغه په سویلین کې احتساب نو دا دوه دانه مضبوطې ادارې دي چې په دې د دې احتساب دی کولی نشي.
نورالم خان وایي پوز او عدلیه خپل خپل د احتساب ادارې لري او باید د مرکزی احتساب ادارې تر واک لاندې رانه وستل شي. خوش شهاب خټک وای په عدلیه او پوز کې دنه نه د احتساب ادارو هیڅ نتیجې نه دی ورکړي چې لوج یې په یادو ادارو کې اداري فساد روان دی. نوموړی وای په کار ده چې دغه احتساب ادارې ختم کړل شي او پوز او عدلیه هم د مرکزی او ولسی احتساب ادارې په دایره اختیار کې راوستل شي.
یقین لرم چې یو کس د پاکستان څخه خو به یا د ولس سره مینه لري آیا د خاورې سره مینه لري نو باید چې هغه ازان خپل عادی توران کی چې موږ عوامي ادارې چې کوم د احتساب دی هغه ته جواب دی.
یاد ورندیز پر داسې وخت مخ ترغله چې دا وخت په قومي احتساب عدالت کې د نو شریف د د کورنۍ او د مسلم لیگ نون د یو بل مشر اساق ډار خلاف د درغلې مقدمه روانه دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې ما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چکرې دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه.
اوریدونکو د خبرونه تاسو نن وړاندې کوو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې وروستیو کې ویلي هغه قانون به په عدالت کې چیلنج کی چې لمخې نو شریف یو ځل بیا د پاکستان مسلم لیگ نون مشر ټاکل شوی. د اپوزیشن ګوند دریز لري چې د هر هغه ترمیم مخالفت کوي چې د یو کس لپاره یې فایده رسیږي. دا ګوند وایي د عدالت لخوا نه اهله ګرځول شوی سیاستوال ته د ګوند د مشرۍ کولو لپاره لاره هواره شوې ده. خو آیا دا قانونی کار دی چې د پارلمان یا د قومي اسمبلی فیصلې دی په عدالت کې چیلنج شي؟ په دې اړه د ملیحا مرزا د رپورټ اورو.
پاکستان تحریک انصاف هغه قانون په سپریم کورټ کې دا چیلنج کولو ویلي دي چې لمخې د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په درېمه یو بار بیا د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شو. د اکتوبر په دویمه د پاکستان په قومي اسمبلی کې اکثریت لرونکي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د یو متنازعه قانون منظوري ورکړه چې لمخې له عدالته نه اهله ګرځول شوي سیاستدانان د سیاسي ګوندونو مشري کولی شي. دغه ګوند د الیکټورل ریفارمز بل کال 2018 په منظورولو کې کامیاب شو او نواز شریف د پارټۍ مشر ټاکل شو. دا چې سپریم کورټ په داسې پارلماني چارو د فیصلو سره دایره اختیار لري، آیا د عمران خان دغه خبره په عدالت کې چیلنج کېدی شي که څنګه؟ د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر لطیف افریدی وایي سپریم کورټ مخکې هم هغه درخواستونه نامنظور کړي ول چې پکې پوځي عدالتونو ته د ترګر کیسونو اختیار ورکړل شو، نو ګمان نه کوي چې داسې سره درخواست به منظور شي.
دغه باندې په دغه دوه بنیادونو چې دا په بنیاد شوی دی، دا پروویژن یا دا قانون یا دا دفاع او چې دا یو کړه پر شوی دی او دا آئند 62-63 آرٹیکلز خلاف ورزی دا، دغه چې سپریم کورټ ویلي چې نواز شریف صادق او امین نه دی. خو زما خیال دی چې سپریم کورټ با په دغه بنیاد باندې چې هغه د ملټری کورټ په قانون باندې فیصله ورکړي دا او ویلي دی چې پارلیمنت اختیار لري چې هغه دغه قانون جوړ کړي. نو زما خیال دا دی چې هغه دا چیلنج هم کړي، نو دا هغه بس نتیجه نه راوځي.
د قانون پخوانی وفاقی وزیر افتخار ګیلانی وای یوازې هغه قانون په عدالت کې چیلنج کېدی شي چې له آئین سره په ټکر کې وي او داسې فکر نه کوي چې په دغه قانون کې د چیلنج کېدو سو
هغه قانون چیلنج کېدی شي چې کم قانون د آئین سره متصادم وي، آئین خلاف وي. ما ته آئین کې څه هم څه نخکاری چې د قانون خلاف وي، ولې چې دا قدغن کوم لګېدلې و کنه مخکې دا قدغن په آئین کې نه و، دا آرډنری قانون کې و. هغه آرډنری قانون ختم شو دی، اوس نوی قانون کو بالکل دا اختیار شته پارلیمان سره. پارلیمان هغه د پدې نه شي چیلنج کېدلی چې ما خوښ نه ده. عمران خان دا وایي چې ما نه ده خوښ نه، څوک سیاستدان چې دا نه کوي چې نور بسه کوي.
په اسلام آباد کې د پارلیماني چارو څېړنیزې ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي په داسې وخت کې چې انتخابات هم کېدونکي دي د سیاسي ګوندونو ترمنځ سره رقابت لامل داسې معاملې مخې ته راځي.
ظاهر ده په پارلیمان کې فیصلې د اکثریت په بنیاد کېږي. هلته غټ ګوندونه وړو ګوندونو ته نه ګوري او واړه ګوندونه دا ویره لري چې د کم شمېر له وجې به ورته غټې پارټیانې اهمیت نه ورکوي. نو یوه مهمه وجه رقابت دی چې داسې خبرې عدالت ته وړل کېږي او هغه نن سبا په عروج کې دي. بیا د دستور ځینې معاملې وي چې د قانون یا دستور د تشریح پوښتنه پکې پیدا کېږي چې آیا دا د دستور سمه تشریح ده که ناسمه. د دغه تشریح حق چونکې یوازې له سپریم کورټ سره دی، نو ځکه ورسره رجوع کېدو ته ضرورت ورپیخ شي. بیا سپریم کورٹ د هغه تشریح وکړي،
سپریم کورٹ اس کی تشریح کر دیتی ہے.
نواز شریف د روان کال د جولای پر 28مه د سپریم کورٹ لخوا د پانما اسنادو کیس کې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د نااهل ګرځول کې دروسته د خپل ګوند مشري پرې خاودو ته مجبور کړی شو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د باختر ستوري تر څنګ تاسو ته نن د اتوار یکشنبه په ورځ نورې ګڼې اونیزی خبرونه هم وړاندې کوو. په دې کې تاسې د سولې پر لور خبرونه د دې سات په اخره کې اوریدل شي او وروسته د ورځې په دوران کې تاسې نورې خبرونه لکه د نیمه نړۍ غږ پرګنۍ او همدارز د مسافر لپاره جوړ خبرونه هم تاسې اوریدل شي. خو اوس لس نیمې بجې شوې، راځي له ګلاس څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 8 ته رسېدلې ده او تر 2,000 پورې کسانو ډینګي ټېسټونه شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د ډینګي ناروغۍ مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر شاهین افریدي پر مشاهدو کې ویل تر 10,000 پورې کسانو کې د ډینګي ناروغۍ تصدیق شوې ده او په دې کې تر 10,000 پورې کسان له هسپتالونو فارغ کړل شوي دي. پورو پټان کې د جنوبي بلوچستان پولیټیک ریجن ظفر اسلام پټک ویلي دي چې دا واڼه زری پارک ته د چلغوزي راوړل د خلکو په ګټه دي، نو ځکه باید فصلونه او میوې له همدې ځای خرڅ شي. نوموړي پټان کې د فرنټیر کورټ کرنل محبوب العلی سره شریک خبری کانفرنس په داسې حال کې کړی چې د سیمې اوسیدونکو او د پولیټیکل انتظامیې ترمنځ واڼه زری پارک ته د چلغوزو په ور وړلو پر سر لانجه راپورته شوې ده. د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره ده. د وزارت تیر مازیګر خبرنامو ته لګیلي په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا پروژه د پرمختیا او د خلکو ترمنځ د تړون لپاره ضروری ده. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې په سیاسي بهیر کې شامل شي. نوموړي دا وړاندیز پرون په قندهار هوایي ډګر کې په هغه دستور کې کړی چې په افغانستان کې د امریکا د ناټو او د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن دوه فوزي بلیک هاک هلیکاپټرې ولسمشر غنی ته وسپارلې. د روس لپاره د امریکا نوی سفیر وایي چې د اوکراین بشپړه خود مختاري بیرته بحالول به د ماسکو سره په معاملاتو کې تر ټولو مهمه وي. د اوټا پخوانی گورنر جان هنټسمن پرون په داسې حال کې خپل دنده سنبالوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناولی زرګونو پلویانو پرون په ټول هیواد کې مظاهرې کړې. دا مظاهرې په داسې حال کې شوې چې پرون د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15 کلیزه هم وه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ټلویزیوني مارکه کې ویلي دي چې اوس مهال به بیت المقدس ته د امریکا سفارتخانه وړلو ژمنه عملي نه کړي.
اوریدونکو ګلایسته صد خبرونه لنډیز وای، اوس به له اسلام آباد زمو همکار سراج زهیر ته صد پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټي کوي.
نن جنگ روس پنه خپل ادارې د داخله چارو د وزیر احسان اقبال په خبري غونډه او په قومي اسمبلی کې په بحث باندې لیکلې او وایي نو موړي د قومي اسمبلی په غونډه کې دا خبره په ډاګه وکړه چې اسلامي ریاست کې د جهاد اعلان کول یوازې د ریاست کار دی او خلک د کفر او اسلام فتوی نه په سوشل میډیا ورکول شي او نه په جماعت او چمالت کې او نه څوک د اسلام ټیکداران دي چې د الله او د رسول سره د محبت سرټیفیکټونه به ورکوي. د ادارې په وینا دا مسله وخت را منځته شو چې د حکومت لخوا انتخابی اصلاحاتو کې د سوګند اغستو لړکی خبره راغله، د کوم رسو چې په سوشل میډیا باندې د حکومت پر ضد کمپاین پیل شو. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک رسپان خپل ادارې په سی پیک منصوبه باندې لیکلي او وایي چې د ټرمپ انتظامی لخوا کانګرس ته ویلې شوی چې چین پاکستان اقتصادي منصوبه د لانجمنو لارو نه تیریږي. دغه رنګ د دې وړاندې هندوستان هم دا د ریس خپل کړی وو. ادارې وړاندې لیکي اوس چې دارنګ بیانونه را روان دي نو پاکستان لبه په دې غور کول پکار وی او دې لړکی بور له سنجیده ګامونه پورته کول وی. ادریې زیاتوي چې هندستان او امریکا کومې لارې په ګوته کړي نو دې لړکی په پاکستان له د بدلو لارو لپاره منصوبه بندي کول وی او د دې سره سره حکومت لا د دې اعتراضاتو په سفارتي کې جواب ورکول هم پکار دي، ځکه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو منطقې لپاره په ګټه کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو رویټرز خبری اژانس لیکلی په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي په روسي سرشمیرنه کې د دوی شمیره ډیره لږه خودل شوې ده چې د سره به د دوی د ټولنې د حقونو د خوندي ساتلو هڅې متاثر شي. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپړنې لیکلي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د پوځي خدماتو کمیټې ته افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو او په دغه هیواد کې د روانې جګړې په اړه تفصیل وړاندې کړی دی. د دې دواړو لیکنو غټکی تاسو فرهند اسد وایي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې په شوي ورسته سرشمیرنه کې نرخزیان یا خو سړی یا خزه درج کړل شوی دي او یا هم د زینو ټولنیزو بندیزونو لوجې نه دي درج شوی. رویټرز لیکي دوی په دغه هیواد کې په لومړی وار په سرشمیرنه کې درج کړل شول چې یو بیا له خانه ورله جوړ کړل شو. د سرشمیرنې راپور چې په 13 اگست میاش کې خپور شو د دغه هیواد په صد پاسه شلو کروڑو خلکو کې لس زره سلور سوا او اتلس نرخزیان درج شوی دي. بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې دا هم وایي چې په تیرې سرشمیرنه کې د نرخزیانو پوره شمیره لا هم نه ده لیکل شوې او د دوی شمیره ډیره کمه خودل شوې ده. رویټرز ته د نرخزیانو د حقوقو لپاره وی کارکونکې ادارې ویلي یوازې په پنجاب صوبه کې دوی د سلورو لکو نه تر پنځو لکو پورې خودل شوې او یوازې په لاهور ښار کې دغه ادارات د ډیر شو زرو نه زیاتو نرخزیانو ته د صحت سہولتونه ورکوي، نو دا ښایي چې د دوی شمیره کمه لیکل شوې ده. رویټرز لیکي په پاکستان کې دغه شمیرنه چې د سناسو نورلسو کالو د وقفې وروسته وشوه د کامی شناختی کارډ په بنیاد شوې ده او ډیرو نرخزیانو ځانونه په کامی کارډونو کې خزي او یا سړی لیکلي دي. ډیر په ټولنه کې د امتیازي سلوک او د ځینو ټولنیزو بندیزونو نه هم یریږي، نو نشي کولی چې خپل شناخت سم او پوره ولیکي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د پوځي خدماتو کمیټې ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو پلان تشریح کړي او ویلي دي افغانستان او طلبه د امریکا لپاره حتمی خطر وي. جیمز میټس ویلي چې تر 3000 زیات نور امریکایي عسكر افغانستان ته لګل کیږي چې هلته وار لمخه موجود ل یو ل 3000 امریکایي عسكر سره یو ځای شي. هغه ویلي په لومړي ځل افغان ځواکونه په پوره توګه د وسوالو پر ضد په جګړه بوختي. په دغه خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د اوږد جنگ خلاف پر ځینو تګلارو هم تنقید شوی دی. د میټس په ځینو سرګندونو کې دا هم پداګه شوې ده چې طالبان چې په یو شمېر سیمو کې خوندې ځایونه لري ممکنه ده اوس نور خوندې پاتې نشي. بلخوا په افغانستان کې هم نړیوال عسكر داسې فکر کوي چې باید په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف سخته پالیسی جوړه شي او بیا پر دغه په سختۍ سره عمل هم وشي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په تمنټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په تمنټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنري غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونه نن تاسو له مشال ریډیو وړاندې کیږي. اوس هم تاسو ته له کابله یو رپورټ دراوړو. د افغان او امریکایي چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې جګړه دې بس کی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د افغانستان ستونزه باید د سیاسي جوړجاړي له لارې حل شي. پرون کندهار کې افغان ځواکونو ته د امریکایي بلیک هاک هلیکاپټر سپارلو په مهال امریکایي پوځي مشرانو هم ورته خبرې وکړې او پر وسلوالو یې غږ وکړو چې د نورو هیوادونو د ګټو لپاره دې افغانان نه وژني. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک د شمیر درې برابره زیاتېدل به د وسلوالو طالبانو د پای ته رسېدو پیل وي. جنرال نیکلسن پرون د افغانستان حکومت ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارلو په ځانګړو مراسمو کې چې د کندهار په پوځي هوایي ډګر کې جوړ شوی و وویل چې افغانستان د ځان لپاره نه بلکې د بشریت د راتلونکي لپاره جنګیږي. جنرال نیکلسن د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ته څرګند پیغام درلود. هغه وویل
Stop fighting on behalf of the neighbors of Afghanistan.
د افغانستان د ګاونډیو په استازیتوب جنگ بند کړي، د بې ګناه ملکي وګړو وژل بند کړي، وسلې پر ځمکه واچوي، په دې هیواد کې ځان او خپل کورنۍ ته شرایط ممکن جوړ کړي. که داسې ونه کړئ وبه وژل سي، ځکه د افغانستان هوایي ځواک به له اسمانه پر تاسو حمله کوي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د افغانستان د دشمنانو ملاتړ کوونکي هم باید وپوهیږي چې د جنایتکار او ناکام هدف ملاتړ کوي او برای نشي موندلای. په کندهار کې په پرونیو مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت یو شمېر لوړ رتبه پوځي او ملکی چارواکو ګډون درلود. ولسمشر غنی پر وسلوالو طالبانو بیا ژغ وکړ چې خبرو ته حاضر سي، ځکه د هغه په وینا په جګړه برای نشي ګټلای.
که طالبان په دې فکر کې وو چې اسلامي جمهوریت به مات کی یا ملی اردو و ملی پولیس و ملی امنیت به مات کی، دا خام فکر دې لسر نه وباس. جنگ بست وینه بس که موږ باندې تپه گاهونه به مات سی، اما لاره د سیاسی حل لار.
ولسمشر غنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستاینې تر څنګ وویل چې په وروستیو دریو کلونو کې د هوایي ځواک کارنامې به د جګړې په تاریخ کې د جرأت، میړانې او قربانۍ د مثال په توګه یاد شي. د امریکا د متحدو ایالاتو دوه بلک هاک هیلیکوپټر چې پرون ولسمشر غنی ته وسپارل سو، تیره میاشت د کندهار هوایي ډګر ته رسیدلی وو. دوه نور ورته هیلیکوپټر به هم په څو ورځو کې افغانستان ته ورکړل سي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالات په هوایي ځواکونو ته 1095 بلک هاک هیلیکوپټر ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، دوه کاله مخکې حکومت په خبر ایجنسۍ کې د لوبو ګڼو میدانونو جوړولو اعلان کړو، خو تر اوسه یې یو هم نه دی جوړ کړی. چارواکي وایي د دې کار لپاره بیل شوې پیسې په نورو ځایونو کې لګېدلې دي. ځایي خلکو لوبغاړو غوښتنه کړې چې که حکومت لوی میدانونه نه جوړوي نو لږ تر لږه دې د لوبو واړه واړه سهولتونه او میدانونه تیار کړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ ورو.
د خیبر جنسی په جمرود شاخص کې د بین الاقوامي معیار سپورتس کمپلیکس منصوبه په 2015 کې اعلان کړه شوې وه. د فاټا سیکټریټ د چارواکو د وینا تر مخې د 1.5 کروڑ روپو منصوبه وه او په دې کې د لسو نه زیاتو لوبو سهولتونه شامل وو. د خیبر جنسی د کرکټ اسوسیشن یو غړی فواد خان مشال ریډیو ته وایي چې د اوږد انتظار نه پس د دوی امید پیدا شوی وو چې د لوبو دا میدان به جوړ شي، خو په دې تر اوسه کار شروع نه شو.
مختلف ایم این ایز او پولیټیکل انتظامیه دا ټول جبا کا چې بالکل مونږ با کمپلیکس راوړو خیبر ایجنسی ته، خو چونکه ډیر وخت پس او دا مونږ چې کوم تکلیفونه تیر کړ هغه نه بعد دا سټیډیم منظور شو، تر اوسه پورې دوی نه تعمیراتي کار پکې شروع کړی راي او نه مونږه متدا اطلاع راکړې چې دا به جوړږي یا به نه جوړږي. په کار دا جوړ شي چې انټرنیشنل کلاډیان خودل ته په فوټبال او په کرکټ دواړو کې پیدا شي ویلګه ټول خلکو دا مونږه ګراوندونه لیدلې چې مونږه ګراوندو کې ټولې شګې او خاورې پرتی.
او د خیبر ایجنسی د لوبو اتحادیه یو مشر ندیم پردی وای چې که حکومت په دې منصوبه کار نه کوي نو باید د دې په ځای دی د لوبو واړه میدانونه جوړ کړي.
چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.2 کروڑ روپے منظوري شوی و، نو که هغه نه جوړیږي یا د ځمکې داسې څه مسلې، نو په کار دی چې هغه روپې د مونږ په علاقه او په حلقه کې تقسیم شي او واړه واړه ګروندونه پی جوړ شي، نو په دا باندې به د علاقې خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیات فائدہ ورسیږي.
په دې لړکې مو چې کله د فاټا د لوبو د ډایریکټریټ یو چارواکي ایوب خان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې د دې منصوبې فایل بند شوی دی او دې لپاره بل کړه شوی روپۍ په نور منصوبو خرچ شوی دی. خو د فاټا د لوبو ډایریکټریټ او د خیبر پولیټیکل چارواکي هڅه کوي چې د یو ښه معیار سپورتس کمپلیکس په لوړګي کې جوړ کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، اوس هم تاسو ته له مشال ریډیو څخه په دې غړي کې د سولې پر لور خبرونه وړاندې کوو. دا تاسو ته د هرې یک شنبه یا اتوار او هرې دوشنبه یا ګل پر ورځو له مشال ریډیو نشرې.
د سولې پر لور
ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږی گو چې د پښتنو په سیمو کې روانې جګړې بغیر له تشدد څنګه ختمېدلی شي. زه بشیر ګواخم، هر کله مو کوم. اوریدونکو، د اکتوبر 2 تاریخ د مهاتما ګاندی د زیږیدو ورځ ده. گاندی د هندوستان لپاره د انګریزانو پر ضد بې له تشدد مبارزه وکړه او خپلواکي واخیسته. ملګری ملتونه د هغه د زیږیدو نیټه یعنی د اکتوبر 2 تاریخ هر کال د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. گاندی پر جګړې باور نه درلود او همیشه ویل چې خبرې له جنگ ډیر اغیز لري، نو ځکه ستونزې باید پر شخړو نه بلکې مذاکراتو حل شي. د پښتنو په ډیرو سیمو کې د روانو جګړو او د دې جنگونو د روحي اغیز له کبله زیات خلک ستونزې د خبرو په ځای د فزیکی زور په ازمویلو حلی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا ډیر سخت کار نه دی چې یو څوک دې ځان له تشدد کولو وساتي؟ د امریکې په برکلی پوهنتون کې استاد او د عدم تشدد لپاره د میټا سنټر بنسټ ایښودونکی پروفیسر مایکل نیګلر وایي دا کار مشکل نه دی.
که تاله یې چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهوره کیسه ده چې په بغداد کې یوه ډله ځوانانو د عدم تشدد له لارې د مبارزینو غونډې ګډوډولې، نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندیږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
د سولې پر لور
اوریدونکو، که تشدد څخه ځان ساتل دومره اسانه وي، نو بیا خلک ولې جنگونه کوي؟ څېړونکي د دې ځواب د نفسیاتو سره تړلې بولي او وایي پښتنو سیمو کې د پرله پسې جګړو له وجې خلکو ته د تشدد استعمال عادي خبره ښکاري، نو ځکه یې جرګې مرکې پرېښي دي. عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري، د پښتنو په تاریخ کې د عدم تشدد له لارې خپلو هدفونو ته رسیدو لپاره پیژندل کیږي. د تعلیم خورولو لپاره د نوموړي په نامه جوړ بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وای
د عملی فائدې اخیستو لپاره خو دا ډېر زیاته لازمی خبره ده چې د اغې د ژوند باندې اگر چې کار وشو، فلمونه پی جوړ شو، ډرامې پی ولیکلی شوې، کتابونه پی ولیکلی شو، مقالې پی چاپ شي، پی ایچ ډی مقالې هم پی ولیکلی شوې، خو دې سره سره د اغې د خورولو او دنیا ته د رسولو ډېر زیات ضرورت دی. هغه د کانفرنسونو شکل کې کېدای شي، په تعلیمي نصاب کې داسې مدرسې یا داسې سکولونه خلاصول لکه څنګه چې اوس باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن کوي، چې دا چې سکولونه خلاصول چې هغه کې د باچا خان باندې باقاعده یو سلیبس موجودی او نوی نسل ته دا خبره رسول. دریم دا چې د اغې دی خدای خدمتگارو دی پورا ډیسکورس یا پورا بیانیا یا پورا چې کوم داغه نریټیو د هغه نریټیو هغه اجزا چې هغه موجوده اقتصادي، بین الاقوامي، سیمه ایز، سماجی او سیاسی اقدارو په مخ کې وړو سبب ګرځې دي شي، هغه دنیا ته واضح کول مخ ته یو خودل لګ مو د مخ کې یو کتاب لیکلو راج موهن گاندی هغه د خبره کوله چې دا د باچا خان کوم پیرډایم یا د باچا خان چې کوم فکر وو، د دې فکر اوس دنیا کې د ټول نه زیات ضرورت دی.
اوریدونکو، په نړۍ کې ډیر داسې مثالونه شته چې وسلوالې ډلې د جنگونو په کولو سره خپلو هدفونو ته نه دي رسیدلي، خو د خبرو له لارې یې شخړې حل شوې دي. په افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند او افغان حکومت ترمنځ د سولې بریالۍ خبرې تازه مثال دی. حزب اسلامي ډلې تر 15 کلونو پورې جګړه وکړه، خو اخر هم د سولې مذاکراتو ته کېناستل او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې په 2014 کال کې د سولې تر تړون لاسلیک کولو وروسته د تشدد لاره پرېښوده. د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار پر طالبانو هم غږ وکړ چې دغه په شان وسله کې دي او د افغانستان د سولې لپاره د حکومت مذاکرات وړاندیز و منی
موږ مصالحه کړ چې جنگ په ځای مو د مذاکرات او خبراتو لار وکړه هغه چې غواړي افغانستان کمزور دی د ملت د ارادې په وړاندې نه ودرېږي د ملت سره د دشمنۍ لار نه وکړه پریږدئ چې افغانان پس له څو لسیزو جنگ وینو اور بمونو دود لوخړو هجرتونو نه پس یو باامن افغانستان او یو قوي مرکزي حکومت ولري موږ له همدې هوډ او عزم او ارادې او هیلې سره راغلي څوک چې روان بحران او اوسني دردناک حالت د افغانانو ژغورنه غواړي موږ ورسره یو
د سولې پر لور
اوریدونکو مخکې موارد دل چې تړونکې تاکید کوي چې جګړه د مسلې حل نشي کېده بلکې شخړې باید د خبرو لارې حل شي خو تر اوسه طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د کوششونو سربېره هم ګټور مذاکرات نه دي شوي د روانې جګړې له کبله له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان او افغانستان اړیکې هم خرابې دي افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي خو اسلام آباد یې ردی د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی و هغه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملاقات کې د امنیت او سولې سره تړلو مسایلو خبرې وکړې د افغان ولسمشر یوان نجیب آزاد وای جنرال باجوا ورسره داسې ژمنې کړې چې دوی یې د سولې لپاره هیله من کړل
ریوالو هغه مبارزه ترورزم پر وړاندې د ملاتړ پرته د بل لار نه لري د یو وس دا درکړې ده او په دغه لیدنه کې دا چې هیله مندي راکول سو مشته دا ستاسو د پاکستان له خوا راکول سو لچې د ترهګر په وړاندې په جګړه کې عملی ګامونه اخلي هوامدارنګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمینې دي دغه په شکیدو کې به پوره پوره کار کوي او صادقانه کار وکوي
د سولې پر لور
تاسو له مشال لريو د سولې پر لور خبرونه اوري ځینی چړونکو وایي چې د سولې لپاره خبره ډيري او عمل کم کیږي لداغه سې کسانو په کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوسری هم دی اغاز یتای د تشدد ختمولو لپاره د پاکستان او افغانستان خبري ضروری دي خو باید چې د دوی سره د څلور اړخیزو غونډو دوه نور ګډونوال چین او امریکا هم باید د ضمانانو په توګه ناسوي نو موږ سره زموږ همکاري فرخنده اسد خبرې کړې او لمړی دې پښتنه کړې چې پاکستان د افغانستان سولې لپاره څه عملی مرسته کوي شي
د دوه طرفه په دې باندې دا تاکید کیږي چې باید هغه څلور اړخیز کم میکانیزم چې هغه باید بیرته شروع شي د پاکستان افغانستان چین او د امریکا ترمنځ دا څلور اړخیز کم مجالس چول د تیر وخت هم د ورکې په سر هغه آن پیپر چې موږ ورته وایو ښه پلان درلود خو مشکل هلته دا و چې دغه پلان تطبیق نه شو د پلان د تطبیقولو لپاره داسې یو هیواد ته ضرورت ده چې هغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي او په عین وخت کې په حیث د یو ګارنټر رول ولوبوي د افغانانو له طرفه د لومړي نظر دا ده چې چین دا کار کولی شي او که چېرته چین دې ته رضایت وکړي چې دا کار وکړي منطقوي هیوادونه هم باید افغانانو سره یوځای شي او پاکستان باندې فشار راولي چې د سولې پروګرام کې مثبت رول ولوبوي
دا د کوم بندیانو خبره چې کیږي څنګه چې حنیف اتمر کړی دا په ټوئیټر باندې هغه یو سټیټمنټ هم شو کړی دی ک مونږ دې تراشو چې آیا د دغه بندیانو د خوشی کولو دا یو خبره او دا شان داسې نورې کوم خبرې چې هغه د پاکستان لخوا مهمه خبره چې یو سوویا د پاکستان لخوا وشي د دوه هیوادونو باور هم پرځي شو د سولې د مذاکرات هم پرمخ لاړ شي
زه فکر کوم د بندیانو تبادله پر یو حد پورې د پاکستان د اسلام آباد او د کابل په منځ کې هغه د اعتماد دا راوستل شي خو دا به ډېر مشکل وي چې که چېرته بندیان سره تبادله شي نو سوله به په افغانستان کې راشي زه فکر نه کوم یوه خبره یو خو دا تقاضا ده بله تقاضا چې ما خپلو خبرو کې وویل دا ده چې پاکستان باید خپل حمایت د افغانستان د دولت نه اعلان وکړي چې د افغانانو توقع دا ده چې اسلام آباد په دې کې طالبانو باندې فشار راولي چې رشي او کابل ترقی مذاکره وکړي.
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو هم د سرنا پری وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
پل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دشمن راغی چې دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پا ته خدایا تورکڑا ضرور پزل کی مات خدایا درویش لخپل ځان دروان يم تا تا شیز درویش لخپل ځان دروانیم تا تا پلار باندی پلار باندی مخم اقسم بلا تخدایا آخ پل ترکڑا ضرور پزڑ کی ماں تخدایا ترکڑا